ټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي ز اجملن د مودي ازادي رډيو په پی یو سټوډیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت نن سلطنه نور طالب بندیان له زندانونو خوشی کړل همدارنګه نور ریپورټونه ملرو خو فایل خبرونه کوو په مکرې د دې سات خبرو ته دا بشری حقوقو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سیمه سمر وای د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو په تړون کې د بشری حقوقو د نه یادیدو په اړه اندېښمنه ده. په کندهار، غزنی او پکتیا ولایتونو کې د کورونا وایروس سور لسنوي پیښې ثبت شوې او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د ایران پلو شیعه حوثیانو په وړاندې جنګیږي نن وربند اعلان کړ. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه دا بشری حقوقو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سیمه سمر وای د طالبان او امریکا متحده ایالاتونو په تړون کې د بشری حقوقو د نه یادیدو په اړه اندېښمنه ده. دا تړون د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوی و. اغلی سمر پرون په دې اړه ازادي رډیو ته وویل چې د یوې ښځې او د دې هیواد د یوې اوسیدونکي په توګه اندېښمنه ده چې د متحده ایالاتو او طالبانو په تړون کې د بشری حقوقو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اړه یوه کلمه هم نه ده ویل شوې. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې د څار او سمون کمیټې کارلوین بی مالونی ویلی وو له ډیر اندېښمنه ده چې د ډونالد ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ سولې په تړون کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د افغان ښځو او نجونو د خوندیتوب په اړه یادونه نه ده شوې. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د باګرام په هوایي ډګر په لور 15 راکټونه توغول شوې. د پروان امنیه قومندانۍ ویان محمد هارون مبارز ازادي رډیو ته وویل چې دا راکټونه له جان قدم کلی د هوایي ډګر په لور فایر شوې دي. د نوموړي په خبره دوه راکټونه په هوایي ډګر لګیدلې چې مالی زیان یې اړولې خو څوک یې نه دي شوبل کړي. درې نور راکټونه د باګرام هوایي ډګر دیوال ته نږدې لګیدلې. د راکټ بریدونو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په باګرام هوایي ډګر تر دې مخکې هم ډېر داسې بریدونه شوي دي. روسي وارد 2019 کال د دسمبر په 11 سهار وختي طالبانو په دوو موټر بم او یو ځانمرګي بریدګر په دې هوایي ډګر برید کړو چې ډګر ته نږدې د هستوګنو ملکیانو لړل دوه کسان ووژل شول او تیانو ټپیان شول. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لاغې ډلې کندهار، غزنی او پکتیا کې د کرونا وایروس څوارلس نوي پیښې تایید شوې دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری ازادي رډیو ته وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې په دغه ولایت کې د کرونا وایروس 9 مثبتې پیښې ثبت شوې چې په دې سره کندهار کې د کرونا د مثبتو پیښو شمېر 22 ته ورسید. د غزنی د عامې روغتیا رئیس ظاهرشاه نیکمل هم ازادي رډیو ته تایید کړ چې په غزنی کې یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې. د نوموړي په خبره له دې سره په غزنی کې په کرونا وایروس داخته کسانو شمېر 6 ورسید. اخوا په پکتیا کې د والی ویند عبدالله حسرت ازادي رډیو ته ویل چې د دوی روغتیایي ټیمونو هم څلور نورې پیښې ثبت کړې دي. په افغانستان کې د کرونا وایروس باندې د اخته خلکو شمیر نږدې 450 ته رسیدلې چې له ډېرې لې د 14 کسانو مړینه تایید شوې او د 13 کسانو درملنه شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف په کابل کې تدابیر جدي کړي او نن ویل چې په ښار کې څوک بې موجبه چې په خار کې دی به موجبه ګرځیده راګرځیده بند شي. دا سالنګونو د حبس او مراقبت د اداري رئیس محمد زمیر مرخیل نن سهار ازادي رډیو ته ویل چې تیر نیمه شپه د هیجان په سیمه کې د ډبر راخویدو په نتیجه کې دوه موټر ویجاړ شوي او یو موټر چلوونکی ټپي شوی. ښاغلی مرخیل ویل چې د واورو د ورېدو دوام او طوفانونو ته په پام د دې خطر شته چې نورې ډبرې هم له غره راوخویږي، نو ځکه یې د مسافرو د خوندیتوب لپاره دغه لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران پلو شیعه حوثیانو په وړاندې جنګیږي نن اوربند اعلان کړ. دغه اوربند چې نن له غرمې څخه عمل کیږي په دې هیواد کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو په ملاتړ شوی دی. د دې ائتلاف ویاند ډګروال ترکیه المالکی پرون په یو خبر کړي بیان کې وویل چې دغه اوربند به دوه اونۍ دوام وکړي خو ښایي وخت هم شي. هغه همداراز ویل چې دا اوربند ځکه اعلانوي چې په یمن کې د کرونا وایروس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس په تیره میاشت کې د یمن په ګډون د نړۍ له ټولو هغه هیوادونو او سیمو چې پکې جګړې او شخړې روانې دي غوښتي چې د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره جګړې ودرې. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو دی چې پکې د کرونا وایرس له خپرېدو سره ملګرو ملتونو د جګړې له ښکېلو خواوو په تېره بیا له وسلوالو طالبانو د جګړې د درولو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه پورې د جګړې درولو ته زړه نه دی ښه کړی. د کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندیز سازمان څېړونکي ټیم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه خپل لومړنی رپورټ پرون خپور کړ. په دغه رپورټ کې د سوریې حکومت ګرم بلل شوی چې په 2018 میلادي کال په مارچ کې په مرکزي خارګوټي التامانا کې د کلورین او سارین ګازو بمونه استعمال کړي دي. تر دې مخکې د سازمان یوازې ویلي و چې په سوریه کې په بریدونو کې کیمیاوي وسلې استعمال شوي، خو په زغرده یې کوم لوری نه و تورن کړی. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټه چې په ازبکستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړي، د دې هیواد په توقیف ځایونو کې د شکنجې د دوام او د اساسي ازادیو د محدودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د کمیټې په خپل څېړنیز رپورټ کې چې پرون چهارشنبې خپور کړ، دا موندلې چې تر اوسه ډېر هغه اصلاحات چې بشري حقونو په برخه کې ژمنه شوي نه دي عملي شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې څېړنه ښیي چې ازبکستان چې د بشري حقونو خورا بده سابقه لري، تر ډېره مستبد بلل کېږي. دا کله چې ولسمشر شوکت میرزایف په 2018 رسم کال کې واک ته رسیدلی، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیټې لومړنۍ څېړنه ده. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت نن د سل تنه نورو طالب بندیانو په آزادولو سره د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسې ته دوام ورکړي. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان جاوید فیصل ازادي رډیو ته وویل
نن هم سل تنه طالب زندانیان د هغوی روغتیایي وضعیت د بند پاتې مودې او عمر ته په کتلو سره د سولې پروسه کې د پرمختګ او د کرونا سره د مبارزې په موخه باندې خوشې سي. سل تنه طالب زندانیان دا د هغه لوی لیست برخه و چې د طالبانو تخنیکي کمیټې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د تخنیکي کمیټې سره په کابل کې تخنیکي مذاکرات پر مهال شریک کړي او تایید کړي وو. دا سل تنه پرون آزاد شول او پرون ټول ولایتونو ته ولاړل.
د خغلی فیصل سرګندونی به بشپړه په ریپورت کې در سره شریک کو. د سولې پر بهیر د افغانستان د سولې د شورا لغړی حجی دین محمد سره مرکه هم لرو. همدارنګه به د سیمې او نړۍ په مسایلو کې واوري چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په جګړه کې اور باندې لاند کړی دی. اقتصادي خبرونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. په خبرونه کې نور ریپورټونه او د مخکښ خصوص ځانګړی پروګرام هم مهیاروي. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې نن به هم سل نور طالب بندیان آزاد شي. د دې دفتر ویان جاوید فیصل ازادي رډیو ته وویل چې د تیرې ورځې آزاد شوي سل تنه طالب ځینې خپلو کورونو ته هم رسیدلي، خو طالبان د خوشي شوو او خوشي کېدونکو بندیانو په اړه وایي چې دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې له مخې دا خوشي کېدل د تایید وړ نه دي. فیروزه عزیزي د کابل په سټوډیو کې ده او نور تفصیل ترې اورو. فیروزه جانې، مهرباني.
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. وروسته له هغې چې طالبانو له کابل نه د بندیانو پر سر د بحث درې کسیز تخنیکي ټیم وغوښته، افغان حکومت د تیرې ورځې راهیسې د طالبانو د بندیانو د ازادېدو لړۍ پیل کړې. تازه نن بیا هم د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ازادي راډیو ته وویل چې نن به هم سل نور طالب بندیان له بند آزاد شي. د دغه دفتر ویان جاوید فیصل وویل دا بندیان د ولسمشر د فرمان په اساس آزادېږي.
نن هم سل تنه طالب زندانیان د هغوی روغتیایي وضعیت د بند پاتې مودې او عمر ته په کتلو سره د سولې پروسه کې د پرمختګ او د کرونا سره د مبارزې په موخه باندې خوشې سي. سل تنه طالب زندانیان دا د هغه لوی لیست برخه و چې د طالبانو تخنیکي کمیټې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د تخنیکي کمیټې سره په کابل کې تخنیکي مذاکرات پر مهال شریک کړي او تایید کړي وو. دا سل تنه پرون آزاد شول او پرون ولایتونو ته ولاړل.
ښاغلی فیصل وایي د ولسمشر د فرمان له مخې به دغه پروسه مخ ته ځي، خو هره ورځ د بندیانو د خوشي کېدو په شمیر کې به ادلون بدلون وي. د ولسمشر غنی فرمان چې د مارچ میلادي میاشتې په 11مه ورکړی و، پکې راغلی د طالبانو 1500 زندانیان به د 1500 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشي کېږي. په فرمان کې راغلی د حکومت او طالبانو خبرې، البته که د حکومت او طالبانو خبرې پرمختګ وکړي، هرو دوه اونیو کې به افغان حکومت 1500 طالب زندانیان آزادوي، چې له دې سره به 15000 زندانیان ټول خوشي سي. اخوا طالب وایي ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې خوشي سوي او خوشي کېدونکي طالب بندیان دوی ته ځکه د منلو او تایید وړ نه دي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوحې د هوکړې له شرایطو سره برابر نه دي. امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه چې د فبروري په 9مه نیټه وسوه، په هغه هوکړه لیک کې راغلی چې د افغانستان حکومت باید 15000 طالب بندیان د مارچ په 10مه، البته د مارچ په 10مه نیټه د بین الافغاني خبرو د پایل تر مخه خوشي سي. هغه مهال بیا د دولت زر تنه بندیان هم باید د طالبان لوري خوشي سي وای. خدا بهیر لخندونو سره مخ دی او تر دې مهال هم د طالبان لوري تروس کوم بندیان آزاد سوي دي. دوی پر وړاندې مخالفت ښودلی، البته ویلي چې دوی ته د تایید وړ نه دي. بله انسه
ډیر زیاته مننه کوو فیروزا عزیزی. له تاسو سره پاتې کیږو. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي حکومت او طالبان د لوسنی رامنځته شوی فرصت د سولې د پروسې د لا پرمختګ لپاره هڅې چټکې او اختلافاتونه مخنیوي دی وکړي. د دې شورا مرستیال حاجی الدین محمد سره فیروزی عزیزی مرکه کړې او په سر کې د افغان حکومت له لوري د طالب بندیانو د خوشی کېدو خو د طالبانو د مخالفت په اړه ځینې پوښتنې چې څنګه یارسي.
دا یو خبر ته خو تاسو د افغانان چې بندیان دي کدا دلته د حکومت سره بندیان دي که طالبان سره بندیان دي، خدا هر څوک کورنۍ لري، بچیان لري، قرار لري، هلته کتلي دي، هغه عسکر دي، هغه هم څه د فطري خلک نه دي، مجبور خلک و لاړل هلته لسزره روپو دپاره یا پولیس یا اردو ته ځي، هلته هغوی ونیسي بندیږي که نه نو چې خلاصېږي دې کې د افغانستان خلک پرې خوشحالېږي او همدغسې دغه بندیان چې خلاصېږي په دې هم خوشحالېږي. خو دا یوه خبره ده چې دلته د ډېر وخت راهیسې دا بندیان چې وختونه یې پوره وو هم دوی افغانستان حکومت نه خوشي کول، وختونه یې هم پوره وو، سپینګیري وو، ناجوړه وو، نو غالباً دوی به همدې ته پرېښې وو چې دا هم دا تعداد پرې پوره کړي. نو په هغه حساب باندې او که دا طالبان وایي چې موږ دا موافقانه به کړي یا دا خلک نه دي، خو په هر صورت بندي خدای ازادي سلب شوې ده او دې کې داسې خلک هم شته چې بېګناهي او داسې خلک چې ګناهګار به وي، خو بندي دی نو بندي قابل د ترحم دی.
حاجي صاحب، یو خو د تاسو خبره دا ده چې که هغه طالبانو سره څوک په بند کې اوسي، افغان حکومت سره دا ټول افغانان دي، او د تاسو خبره دا خلک چې له بند آزاد شي، خو خبره دلته هغه توافق ده چې د هغې په اساس باندې کېدای شي که چېرې دغه بندیان له دواړو لورو نه، چې البته توافق په توافقنامه کې راغلي د امریکا او د طالبانو ترمنځ، که چېرې دوی خوشي کېږي بین الافغانی مذاکرات ته زمینه برابرېږي، تاسو اوس څه فکر کوئ چې طالبان که چېرې په دې باندې خپل اقدام نه کوي یا خپله ژمنه نه پوره کوي، د دې 100 بندیانو په مقابل کې باید 40 هغه افغانان، هغه پوځیان چې له طالبانو سره دي، هغه باید رخصي سوي وای، خو تر اوسه طالبان چپه خوله دي او په دې اړه څه نه دي ویلي. څه فکر کوئ دا بین الافغانی مذاکرات څومره ننګولای شي یا د دې پر وړاندې څومره خنډونه رامنځته کولای شي؟
نو بین الافغانی مذاکرات خو اوس د وختونو د کورونا په وجه باندې د لیدل کتل او د شیان تفصیل نه څو خبرې تاسو کتلې چې دا د بندیانو په باره کې وي، هغه په دغه په ذریعه وشوې، د ویډیو کال په ذریعه باندې وشوې، او اوس هم دا درې کسه چې راغلي وو دوی ختیځ نه پر دې استداش کې دي. یقین لرم چې دا کرونا موضوع سړېږي نو دا بین افغاني مذاکرات شروع کېږي، خو ښه خبره دا ده چې هغې پورې ځکه دا بندیان کاغوی سره دي که دوی سره دي یا چې دا خوشي کېږي ښه دي.
افغان حکومت ته همدارنګه طالبانو ته وړاندیز مو څه دی چې هغوی باید څه وکړه د دې لړۍ د چټکېدو لپاره؟
ښه خبره دا ده، یو هغه چې لوجستیکي مشکلات وي د بندیانو په خوشي کولو کې، چې یو ځل 5 یا 6 بندیان یو ځل را خوشي کېدو داسې مشکل وي، که دا خبره نه وي خو چې افغان حکومت هم چې یو وارې فیصله کړې ده چې خوشي کوي خو نه خوشي، او طالبان دې هم خوشي کړه د نورو مذاکراتو لپاره. ښه خبره دا ده چې دا نور طالبان دي، چې دې لپاره بیا ښه خبره دا هم ده چې دا خبرې شروع شي، دې سره د جذبند او د جنګ د کمېدو خبره وشي، نو هم به بندیان خوشي شي او هم به مذاکره شروع شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی الدین محمد و چې تاسو ورسره دا افغان حکومت لخوا دا یو لړ بندیانو دا خوشی کیدو او دا طالبانو دا عکس العمل پاړه دا فیروزی عزیزی مرکا اوریده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت ل آزادی رادیو.
اوسم اکرام الله اکرام لڅو اقتصادي خبرونه سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای په ونی کې درې ورځې د هیواد د باروړونکو موټرو پر مخ د چمن او تورخم لارو خلاصېدل د افغانستان په بازار مستقیم اغیز لري. د دې خونیوایان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنۍ شرایطو کې د داسې ګام اخیستل کولای شي چې د وارداتي موادو په انتقال او بازار کې د موادو د بایو په کنټرول کې مرسته وکړي. له دې وړاندې د تورخم او چمن لارو تړل کېدلو له امله د افغان سوداګرو د سوداګریزو مالونو نږدې 10,000 کنټینره په هغه هیواد کې بند پاتې. د خغلی نوید په وینا لدی وروسته به هغه ټول افغانستان ته انتقال شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې دغه هیواد به د افغانستان د باروړونکو موټرو پر مخ د چمن او تورخم لارې پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی عائشی فاروقی په خپل ټوئیټر پاڼه کې لیکلی چې د پاکستان دولت د افغانستان باروړونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې ونه کې درې ورځې د تورخم او چمن لارې خپل سوداګریز مالونه افغانستان ته وارد کړي. او د پکتیا ولایت سوداګری او پنګونی خونی مشر وای چې دی ولایت کې د قرنطینی مقرراتو لامل د خوراکي موادو هټیو ته هم د خرڅلاو اجازه نه ورکول کیږي. نصیر علمیار نن ازادي رادیو ته وویل چې دا کار د دې لامل شوی چې خلک له جدي ستونزو سره مخ او به هم لوړی شوی دي. هغه ځکه کړی چې دی ولایت کې دغه حکم خلاف کار شوی او د خوراکي او لومړنۍ توکو خرڅونکو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه اندېښمن دی که د ډنډ پټان لارې د سوداګرو پر مخ خلاصې نشي د پکتیا ولایت بل لا ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه نور ریپورتونه لرو خو تر هغه مخکې یو سیمه ایز او نړیواله مسله. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي سختریزې ډلې په وړاندې اوربند اعلان کړ. دغه اوربند له نن غرمې راهیسې عملي کیږي او دوه اونۍ به دوام کوي. دا ګام داسې مهال اخیستل کیږي چې ملګرو ملتونو په ټوله نړۍ کې د جګړې په ښکېلو خواو غږ کړی چې د کرونا د ګواښ له امله اوربند وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه ریپورټ خپور کړی چې جزئیاتي اسدالله لودین دروغی.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران پلوه شیعه حوثیانو په وړاندې جنګیږي نن اوربند اعلان کړ. دغه اوربند چې نن له غرمې څخه عملي کیږي په دې هیواد کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو په ملاتړ شوی دی. د دغه ائتلاف ویان ډګروال ترکیه المالکی پرون په یو خبره کړي بیان کې وویل چې دغه اوربند به دوه اونۍ دوام وکړي خو ښایي اوږد هم شي. هغه همداراز وویل چې دغه اوربند ځکه اعلانوي چې په یمن کې د کرونا ویروس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په 13 مارچ میاشت کې د یمن په ګډون د نړۍ له ټولو هغو هیوادونو او سیمو چې پکې جګړې او شخړې روانې دي وغوښتل چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جګړې ودروي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په یمن کې د شوي اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا کار به دغه هیواد کې له سولې او د کرونا ویروس د مبارزې له هڅو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټن ګریفټس هم سوریا کې اوربند ستایلی او د جګړې د ښکېلو خواوې غوښتي چې له همدې موقع نه په استفادې ټولې دښمنۍ پای ته ورسوي او تلپاتې سولې ته کار وکړي. دا لا معلومه نه ده چې حوثي سختدریزې به دغه اوربند سره موافقه وکړي او که نه. د دوی ویان محمد عبدالسلام ویلي حوثیانو ملګرو ملتونو ته یو داسې جامع وړاندیز لیږلی چې د جګړې پای ته رسول هم پکې شامل دي. عبدالسلام په ټویټر پاڼه لیکلی د حوثیانو وړاندیز به سیاسي دیالوګ او انتقالي پړاو ته بنسټ برابر کړي. خو د دغه اوربند له اعلان څو ساعته وروسته د سعودي دولتي ټلویزیون وویل چې حوثیانو د یمن په مارب ښار یو بالستیک توغندی توغولی. د حوثیانو رسنیو بیا ویلي چې ائتلافي ځواکونو په حجه او ساده ولایتونو هوایی بریدونه کړي. په یمن کې چې د عربي نړۍ بېوزله هیواد دی، وروسته له هغه تاوتریخوالی پیل شو چې 2014 کال کې یې حوثي یاغیانو هغلته حکومت وپرځاوه. وروسته سعودي او ایران هم د یمن جګړه کې په نیابتي ډول ښکیل شول. له دې سره یمن له ناوړه بشري ناورین سره مخامخ شو.
آزادی رادیو ته غوږ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هینجه څه ده او په هلمند کې وده څه ګټه کوي؟ دا هلمند د کرنې ریاست لخوا پر هغه بوټو د تحقیق کارونه ګړندي شوي چې کیدای شي د کوکنارو د فصل بدیل ثابت شي. مرخیړي، الوویرا، ځینې نور هغه بوټي ثابت شوي چې که کروندګر ورته مخه کړي د کوکنارو په نسبت ترې ښه ګټه کولی شي. دا ځل په هلمند کې زما همکار الیاس تاهی پر هنجه چې یو زراعتي بوټی دی راپورټ چمتو کړی.
په هلمند کې چې د کوکنارو او نور نشي بوټو په کرکیله مشهور دی، د یو بل بوټي چې لا هم د کروندګرو تر لاسه نه دی رسېدلی د مثبتې نتیجې او ښې ودې خبر ورکول کېږي. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي هنجه چې په عامه ژبه ورته انجه ویل کېږي د هغه نوو بوټو څخه دی چې د دې ولایت په خاوره کې ښه وده او حاصل ورکوي. د کرنې د ریاست د پروګرامونو او خپرونو مسؤل سید رفیع الله کلم وایي هنجه هم د الویرا په څیر طبي بوټی دی. هغه د دې ډوډۍ ټول په نړۍ کې ټول هغه بوټي او مواد ارزښت لري چې د ژوند د بقا لپاره په دارو او نور موادو کې ځینې استفاده کیږي.
په دې وروستیو کې په هلمند کې د هنج کرکیله مخ په زیاتېدو ده چې خوشبختانه په زیاته کچه باندې بزګر ورته مخه کړې ده. په مجموع کې هنج یو طبي بوټی دی چې په بیلابیلو درملو کې، انساني درملو کې، د دې څخه استفاده کیږي او د دې تر څنګ نړیوال مارکیټ لري او تقریبا شاوخوا 300 جریبه مځکه کې سش کال موږ په مرکز او ګرمسیل ولسوالۍ کې د هنج نبات کرلی لرو چې انشاءالله په راتلونکي کې به هم دغه نبات رشد کوي او ټولو ولسوالیو ته برسېږي.
تر دې وړاندې د ډیرو شناخته بوټو د تخمونو او بیلابیلو ویرایتیانو په شمول د زعفرانو، الویرا او کیلې تر څنګ چې د تحقیقاتو په لړ کې په هلمند کې د ودې او حاصل نتیجه مثبت راوتې ده، هنجه هم د هغه بوټو څخه ده چې کروندګر کولی سي په اسانۍ د هغه د حاصلاتو څخه چې ډیر اهمیت او لوړ قیمت لري ګټه واخلي. لا هم د کیکنه د خو د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د هنجي د 2 کیلو قیمت د تریاکو طریقې څو چند لوړ دی. د هلمند کروندګر چې د ډیر کلون رئیس کوکنار کری او د دې لاري خپل د ژوند اړتیاوې پر کوي، د حکومت د ډیرو هڅو سره سره تر دې دمه نور بوټو او تخمونو ته نه مخه کړې. د هلمند د یو شمیر ولسوالیو کروندګر وایي کچیر هنجه چې تر اوسه په اړه معلومات نه لري شو پیژني او حکومت د پلورول د پاره بازار موندنه وکړي و به کړی.
دا نو واتس اپ کې چې ګره عملیان کړی یا فوټریان کړی یا بل څه په والا سر نه سره خلاص شي. دا خو به کی جوړه خبره ده چې دا کار وسره وسره باندې وره کوي ویني د دولت یا ورکی رانجه وی کړی. دا خو مشکل کې سره خوښه
نو مې درپ ته د هلمند ولایت وسیدون کوم
ته په خوا بس پنځه ویل په ماجتان کې ولای انجه ده په دا یو نانی شان کې کاری ډیر ښه ګټور بټی دی. دا یو سپنځر په خوا مشته ویل په ماجتان کې نو دا ډیر ګټور بټی
دا وس د وچ مجبوری سم دا تاریا کرو تاریا کارزان دی مارکیټ خراب دی نو دا کچیر چیر مشته دا کم بټی دی انجه په نامه دی دا چرای کې او مشته په هوای را کې اما په هوای را کې چې دا سی وکړی دا سی وکړی په دغه وخت وبکه پر دغه وخت انبار ورکی وروره موږ ډیر خوشاله کیږو.
حکومت د تیرو نشدو دوله سيزو رئیس د بیلابیلو لارو نغواړي هغه کروندګر چې د کوکنارو بوټی کری د نورو زراعتي محصولاتو او د نو کرلو ته وهڅوي چې لا هم تر دې دمه نه دی توانېدلې. د هلمند د زراعت د ریاست د پروګرام او برنامه مسؤل سید رفیع الله کلم ازادي رادیو ټول دوی هڅه کوي چې کروندګر د کوکنارو په ضد د بیلابیلو بدیلونو سره سره هنج ته هم چې ښه قیمت تر څنګ ښه حاصل ورکوي وهڅوي. د هلمند د کرهنې د ریاست لخوا د کوکنارو د ښه بدیل په خاطر هنجه په داسې حال کې کروندګرو ته وړاندې کیږي چې په دې ولایت کې د کوکنارو بوټی ښه وده او د رنګ او قیمت له مخې پریمانه شیره تولیدوي. کتون کې وایي ک ل یوی خو مرخیړی زعفران الویرا هنج کیلا او خرما ش نتیجه او حاصل ورکوي ل بلی خو کروندګرو ته د عادی او پخوانی محصولاتو د پاره د بازار مندل او سړو خونو جوړول هغلار چاره دي چې کولای سي د کوکنارو د بوټي سره د کروندګرو علاقه او د دې لارې په خپل اقتصاد اتکا رقم کړي. محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د امریکا په متحده ایالاتو کې د کرونا وایروس یا کووید 19 تر خپرېدو وروسته د لګول شوي ګرځبندیز په نتیجه کې په سلګونو زره کسان بېکاره شوي. پرنسز دمبی هغه ښځه ده چې څو اونۍ مخکې لاس انجلس د هالیوډ پر مشهورو سړکونو نندارې وړاندې کولې، خو اوس دا هم بېروزګاره ده. خو هغه د خپلې بېروزګارۍ سربېره هم هڅه کوي چې اړو کسانو سره مرسته وکړي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د وبا خپرېدو د زرګونو کسانو د مړینې ترڅنګ په زرګونو نور کسان وزګار کړي دي. په دغو وزګارو سو کسانو کې پرنسس دامبی هم شامل ده. هغه امریکا ته له افریقا د دې لپاره راغلی چې په امریکایي فلمونو کې د رول لوبولو خوب یې په واقعیت بدل سي. که څه هم هغې دغو فلمونو ته لار نه ده موندلې، خو بیا هم د هالیوډ پر لارو کوڅو ګرځي او وایي د خپلو نندارو په مرسته په کافي اندازه ګټه وټه کوي. په امریکا کې د کوربند او نورو محدودیتونو تر لګول کېدو مخکې میرمن دامبی د پیسو ګټلو لپاره د هالیوډ پر سړکونو سیلانیانو ته ډول ډول نندارې وړاندې کولې، خو کورونا وایرس دا کار هم ورڅخه واخیست. دامبی امریکا ژغ ته وویل کله چې لکاره به برخي سو غوښتل یې پر کور پاتې سي، خو هغه بل لار انتخاب کړله. د خوړو په خول او پر به کورا کسانو یې ویشل. پرنسس دامبی زیاتوي
کله چې قرنطین یا قربند پیل سه به کورا کسان سوچ تراغلل ما کولای سو خپل کور ته لارسم ناس موکم، خو سوچ تراغلل هغه کسان به څه کوي چې کور نه لري، څوک به ورته خواړه برابر زی. هالیوډ لوی ښار دی، هر اونۍ په زرګونه ښایي میلیونونه کسان ورته راځي او زیاتره دا بېکوره کسان په واقعي معنا د دوی له برکته خواړه پیدا کوي. د خوړو هغه ډبلي او نور توکي چې خلک یې ایسته اچوي بېکوره کسان یې راټولوي او ځان پرې مړوي.
میرمن دامبی وایي اوس خپلې سپمول شوي پیسې لګوي او په دې ډول غواړي د بېکوره او بېوزلو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکړي. د امریکا په لاس انجلس کې د هالیوډ سړکونه بله بڼه لري. پر دغو سړکونو او کوڅو خاموشي خپره ده. رستورانتونه او دوکانونه ټول تړلي دي. یوازې بېکوره کسان پر سړکونو ښکاري. هغه بې سرپناه کسان چې د پرنسس دامبی غوندې د ګوتو په شمار کسان یې کله ناکله لاسنیوی کوي. میرمن دامبی وایي د ښار پولیس په وضعیت خبر دي او له بېکوره کسانو سره د هغې د دې مرستې مخه نه نیسي. دا وایي توانېدلې د ورځې له 500 تر 600 اړو کسانو ته خواړه برابر کړي. پرنسس دامبی په دې باور ده چې له اړو کسانو سره کوچنۍ مرسته هم کولی سي نړۍ د ژوند لپاره په غوره ځای بدله کړي.
ستاسو له پیغامونو
لکه د هلمن ولایت د تاسو د پیغام رسیدم. د هلمن ولایت کې د کورونا وایرس تمر درس نرخي توکي به ډیر ګران شوی ویل یو پندارانې اخیواره ډیر فشتيان ته ګران کوي. نو زما د مسجدونو صدا غوښتنه ده چې دغه توکي باید چې تازه نه کې ځکه چې ډیرې داسې خلک ستاسو خپل اقتصاد کمزور دي زده نه شي کولای چې هغه خپل شی ایران ځکه وګورو. د یوې خوا کرنټین کې کور ته ناست او د بلې خوا نرخونه وړل دي. نو زما په اند که دا دوه دوکانونه لري دغه پاندارونه تاسو د شهروالۍ دغه بیا به تشریح ګران ورنه کې شایسته خبرونه د خدای په باندې وسلام. زما دا نظر دی کاشک چې دغه کوم ښارونه سرحدي ښارونه موږ چې دي د مسافرین چې له ایران او پاکستان نه راتلل او په هغو ځایو کې د انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول سوی وای، کمپونه جوړ سوی وای او ټول د دغو چکن سوی وای او وخت مودې پورې همالته ساتل سوی وای. دا به د دولت په همکاري د ټولو افغانانو هغه کوم سرمایداران چې دي همکاري یې کړې وای، له هرې نګاه د خوړو اوبو انتظامات نیول سوی وای.
اسد الله يم د نورستان ولایت مرکزی پارونه در سره په تماس کې يم. څنګه چې تاسو ته به تر معلومه ده چې کرونا وایرس په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې خپور شوی او خلک یې له منځه وړي دي. کارونه کرنتین رفت آمد بند او راکړه ورکړه د خارجو سره او خلک د لوږې او تندې سره مخامخ شوي. مخکې دلته یو بوجۍ اوړه په 1500 افغانۍ نو اوس په 3000 ته ختلی او هر شی بیې په لوړېدو ده.
دوستانو
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. دا زموږ غرمنۍ